افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د نیم ساعت خبري مجلې ته مو زنوري استمري هرکلی کوم. په دې مجله کې به واورئ چې د افغانستان ولسي جرګې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د ملي شورا د اداري هیئت غړي بیا دې ته اندېښنه لري چې ولې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تېره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د افغانستان نوم وانه خیست. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. رضوان مراد دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د امریکا وزارت توی یوازې سګنې میلادي کال د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ماشومان د ګزن یا پولیو 15 پیخې حساب شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب نن په تهران کې په یو امنیتي غونډه کې ګډون لري او د امریکا ولسمشر بنند ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران په اړه په خپل دریس خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا وزارت وی په قندهار ښار کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو یو نوې پیخه حساب شوې چې په دې سره پروان کال کې په جنوب زون کې د پولیو پیخه لسو او په ټول افغانستان کې 1500 ته پورته شوې دي. د امریکا وزارت اعلامیه وی د قندهار ښار پیخه په هغه کورنۍ کې شوې چې په ظاهر ښکاری خپل کوچنیانو ته واکسین نه دی کړی. اعلامیه د امریکا د وزیر فیروز الدین فیروز له قوله وایي چې له پولیو سره مبارزه یوازې د دې وزارت نه بلکې د ټولنې د هر فرد وظیفه ده. د افغانستان د امریکا وزارت وی د پولیو واکسین مسؤن دی او هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ یوازینی درې هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو له ناروغۍ پاک شوي نه دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن د ایران مرکز تهران ته ورسېد او ټاکل شوی چې د سیمې د 15 هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په سطح په یو ورځنۍ غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې پر افغانستان او ایران سربیره د هند، چین او روسیې د ملي امنیت سلاکاران ګډون لري. د دې ورځنۍ امنیتي غونډې په ترڅ کې د سیمې په سطح له تروریزم او سخت دریځې سره پر مشترکه مبارزه په ځانګړي ډول له داعش سره د ګډې مبارزې په څرنګوالي خبرې کیږي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د دې غونډې په څنډو کې د ځینو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره پر مهمو ستراتیژیکو موضوعاتو جلا لیده کاته وکړي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ښوونو، ښوونځیو د زده کوونکو د پوهنې د سطحې د لوړولو په هدف د معرف وزارت سره په انګلیسي ژبه لیکل شویو 15,000 جلدو کتابو مرسته وکړه. د امریکا غږ د مرکزي او جنوبي آسیا د برخې مشر اکبر ایازین نن ازادي راډیو ته وویل چې د انګلیسي ژبې په تدریس او ترویج کې امریکا غږ زیات مهارتونه لري او هڅه کوي چې په دې برخه کې له افغان زده کوونکو سره همکاري وکړي.
ما این کتاب تدریسی و لغات زبان انگلیسی را خواستیم به شاگردای افغانستان اهدا کنیم، تحفه کنیم که اینا بتانن از این استفاده کنن و در تقویه زبان انگلیسی امرشان کمک کنن.
د پوهنې د وزارت د عمومي ښوونو مسؤل ابراهیم شینواری د امریکا غږ آشنا رادیو له دې همکارۍ مننه وکړه. ویل چې دا کتابونه د افغانستان په مختلفو ښوونځیو ویشل کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په آسیا جام کې له لوبېدو وروسته نن کابل ته ستون شو. افغان ټیم په متحده عربي اماراتو کې د آسیا جام په روانو سیالیو کې 15 لوبې وکړې چې دوی وګټلې. په ډېر لږ توپیر دوه سیالۍ وبایللې او د هند له غښتلي ټیم سره خپل وروستۍ په زړه پورې مسابقه برابره کړه. افغان توپوهونکي او توپشتونکي د آسیا جام په سیالیو کې ښه وځلیدل او د لوبې د غوره لوبغاړو جایزې هم ترلاسه کړې. د امریکا ولسمشر نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران په اړه خپل دریس خبرې کوي. ډونالد ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په وینا کې پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایراني مشرانو د منځوي کولو لپاره له ده سره په ګډه کار وکړي. ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې د امنیت په نړیواله شورا کې د ایران په اړه خبرې کوي چې د تهران دوه متحدان، چین او روسیا او اروپایي هیوادونه به چې د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنګټن د وتلو له امله له ډونالد ټرمپ سره اختلاف لري هم په دې غونډه کې موجود وي. ولسمشر ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په وینا کې ایراني مشران تورن کړل چې په منځني ختیځ کې ګډوډي، وژنې او ورانۍ رامنځته کړې ده. د ولسمشر ټرمپ له وینا څو ساعته وروسته د ایران جمهور رئیس حسن روحاني عمومي سملې ته په وینا کې د واشنګټن تګلاره وغندله چې د هغه په خبره د نړیوالو موافقو درناوی نه کوي. حسن روحاني د ولسمشر ټرمپ لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ریاست مسئلې ته په اشاره وویل چې دا یو غیر معقول او غیر نورمال عمل دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د ناروې لخوا د جاسوسۍ په تور د روسیې د پارلمان د یو سلاحکار نیول غندلې دي. لافروف د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په څنډه کې ویل، پر نیول شوي روسي وګړي د ناروې لخوا د جاسوسۍ تور پروپاګند دی او مسکو غواړي پوه شي چې له تبا سره په ناروې کې څه شوي دي. بل لور ته د ناروې صدراعظم ارنا سولبورګ بیا ویلي چې د روسي وګړي د نیولو قضیه هیڅ ډول سیاسي بڼه نه لري. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په راتلونکي اکتوبر میاشت کې له مالدووا کتنه کوي. اردوغان په داسې حال کې مالدووا ته ځي چې د هیواد څو اونۍ وړاندې و ترکیې وګړي انقرې ته وسپارل. د بشري حقونو ډلو د مالدووا پر دې اقدام انتقادونه کړي دي. د مالدووا امنیتي ادارو ویلي چې د شپږو خونکو د دې هیواد ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړی. دا شپږ ترکي خونکي په امریکا کې میشت د ترکیې د حکومت د مخالف فتح الله ګولین اړوند ښوونځیو کې تدریس کاو. د رجب طیب اردوغان حکومت ګولین د 2014 کال د کودتا د ناکامې هڅې تر شا بولي هغه څه چې فتح الله ګولین ردوي.
ازادي رادیو اوري د افغانستان ولس جرګې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د ملي شورا د اداري هیئت غړي بیا وایي دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د افغانستان هیڅ یادونه ونه کړه. د دې ښکارندوی کوي چې د هغه اداره د افغانستان د وضعیت د ښه کولو جدي اراده نه لري.
ویني چې موږ څه کوو او دوی څه کوي او ولې اضافي خبرې په افغانستان وکړو د سترګو نه غورځولي.
د هلمند ولی او د ولایت د ولایتي شورا غړي ته دی چې یو شمیر بهرنیان د کجکی سیمه تر غړي او د کجکی د بند په اړه له خلکو پوښتنه کوي. دوی په وینا په دغو بهرنیانو کې ایرانیان هم شامل دي.
د اطلاعاتو او معلوماتونو په اساس یو تعداد کسان د ایرانیانو په نوم چې کېدای شي ایرانیان هم پکې چې منطقې ته راغلي دي او ډېر د بند پاکله پوښتنې او ګروېزنې کوي.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې د جمعې له ورځې پیلېږي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري کوي چې بحث به تر ډېره د ایران پر مسلې څرخي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خاورونو کې د اف ام په سلا شرف پنځه څپه صافه او وزیا اوریدلای شي. د افغانستان ولس جرګې اداري پلاوی او د دې جرګې یو شمیر غړي وایي د وسلوالو مخالفانو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو خوندیتوب په پام کې نه نیول کیږي. په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې په اړه ولس جرګې دغه اندېښنه وروسته له هغې څرګندوي چې په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په هوایي عملیاتو کې د ملکی وګړو د وژل کېدو یا ټپي کېدو پر لپسې راپورونه ورکړل شوي دي. د موضوع په اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپور کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمیر غړي وای د مخالفینو خلاف د افغان او یا د بهرنۍ ځواکونو په هوایي بمباریو کې ملکی خلکو ته نه پاملرنه غیر قانوني او غیر بشري عمل دی. دوی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل په وروستیو دوو اونیو کې د مخالفینو خلاف هوایي بمباریو کې په لسګونو ملکي کسان چې ښځې سپینګیري او ماشومان پکې شامل دي وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په دې هکړه د جرګې د غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل.
در جلسات گذشته هم از طرف وکیل صاحب مطرح شد که برخورد
دوبوبل دا موضوع تیر ورځ هم د وکیل صاحبانو لخوا مطرح شو. لزینو خلکو سره ناوړه چلند شوی دی. د دې لامل زمونږ یو شمیر هیوادوال شهیدان او ژوبل شوي دي. پرون هم موږ د شهیدانو د کورنیو د مدني مظاهرو شاهدان وو. د حکومت مشرتابه د ډېر ژر تصمیم ونیسي چې د دوی قناعت حاصل او په راتلونکي کې دا شان پیښې تکرار نه شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یوناما په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې په کچه کې د تیر کال په نسبت 25% زیاتوالی ښودلی دی. د ولسی جرګې غړو عبیدالله بارکزی او علاګل مجاهد وویل په تیرو دوو اونیو کې د ننګرهار ولایت په خوږیانیو او شیرزادو او همداشان په لغمان، کاپیسا او میدان وردګو ولایتونو کې په هوایي بمباریو کې په لسګونو ملکي کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دوی وویل که دغه هوایی حمله د افغان یا هم د بهرنیو ځواکونو لخوا شوی وي یو ستر جنایت او د غندنې وړ دی. دوی ټینګار وکړ چې افغان او بهرني ځواکونه دي د خپلو داشان بې پلانه له همغږۍ پرته او د جنګي اصولو خلاف بمباریو په هکله د افغانستان خلکو ته ځواب ورکړي. په افغانستان کې د غوث ماموریت ځواکونه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید آزادي راډیو ته وویل ملکیانو ته د تلفاتو په اړه جدي څېړنې روانې دي. د پوځي چارو پوهان وایي په داسې مواردو کې باید د ځواکونو ترمنځ بشپړه همغږي موجوده وي او له پوره دقته کار واخلي. د دغو کارپوهانو له ډلې پخواني جنرال عتیق الله امرخیل آزادي راډیو ته وویل
وضو اهداف کې لبام نه او د راکټ نه استفاده کول درست دي. هلته د ماشیندار تیاره کې لري هغه نه استفاده وسوه هغه د تلفات مابند نه راولي او که چېرته داسې وي چې دوی د بمونه استفاده کوي هلته د غټو اهدافو په مقابل کې بمونه استعمالېږي نه دي وړو. هم په نشانګار کې باید دقت صورت ونیسي، هم په راپورو کې باید دقت صورت ونیسي.
په افغانستان کې په هوایي حملو کې ملکی مرګ جوبله وسنۍ خبره نه ده، بلکې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د لومړۍ دورې له پیل راهیسې په افغانستان کې په ورته پیښو کې ملکیانو ته مرګ جوبله اوخته چې تر ټولو زیاته د 1300 لمریز کال د سرطان په میاشت کې د ننګرهار په هسکه مینې ولسوالۍ کې پر یوه واده د ایتلافي ځواکونو په هوایي حمله کې د واده د زلمي او ناوې په ګډون وسلوېښتنه وژل شوي وو او لسګونه نور ټپیان وو. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
و مورل چې د افغانستان ولسي جرګې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې او دغه راز د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړو بیا دې ته اندېښنه وښوده چې ولې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د افغانستان نوم وانخیست. د دوی په وینا دا د دې ښکارندویي کوي چې د هغې اداره د افغانستان د وضعیت د ښه کولو جدي اراده نه لري. امریکا چې تر اوسه د افغانستان په جګړه کې ښکېله ده او هغه د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي، شاوخوا 15,000 امریکایي سرتیري تر اوسه په دې هیواد کې حضور لري. د چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور امریکا ښایي دې نتیجې ته رسېدلې وي چې حضور یې په افغانستان کې څه ګټه نه ده کړې او افغانان هم د امریکا د میلیاردونو ډالرو د مرستو چندان منندوی نه دي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په راپورټ کې
د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ډونالډ ترامپ خبرې خو د افغانستان هیڅ نه یادونه د افغانستان د ملي شورا د غړو او د چارو د ځینو کارپوهانو ترمنځ پوښتنې او اندېښنې راپورته کړې دي. د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل دا چې د امریکا جمهور رئیس تېره شپه هیڅ د افغانستان نوم وانخیست ښایي چې دوی د افغانستان وضعیت د ښه کېدو لپاره هیڅ قوي اراده نه لري. له دې سره د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د ترامپ لخوا د افغانستان نه یادونه به د خلکو او افغان ځواکونو روحیه منفی اغیز وکړي. د ویل ترامپ څخه زمونږ تمه دا وه چې له جدیت سره له افغانستان څخه خپل ملاتړ اعلان کړی وای او د تروریزم په وړاندې یې ټینګ دریځ اختیار کړی وای چې افغانانو روحیه اخیستې وای او له امریکا سره د دوستۍ په اړه ډاډمن شوي وای. له دې سره به د امریکا او ناټو ضد هیوادونه تر فشار لاندې راتلو چې امریکا افغانستان نه پرېږدي او دا هیواد یوازې هم نه دی. دې کار د امنیتي ځواکونو په روحیې هم خپل اغیز درلود. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ تېره شپه د افغانستان په وخت د ماښام 2 بجې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړه. د افغانستان ملي شورا وایي د افغانانو انتظار دا و چې د امریکا ولسمشر به په خپله وینا کې د طالبانو سره د سولې د خبرو په برخلیک د تروریزم سره د مبارزې په څرنګوالي وغږېږي او د تروریزم څخه پر ملاتړو هیوادونو به ټینګ انتقادونه ولري. خو د امریکا جمهور رئیس په خپله 45 دقیقې وینا کې یوازې پر دې ټینګار وکړ چې هغه هیوادونه دوی ته حساب ورکوونکي دي چې امریکا ورسره مرسته کوي او دوی به په راتلونکي کې یوازې لوغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې امریکایانو ته درناوی ولري. اوس باورونه دا دي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه په افغانستان کې وروستي نظرونه له افغانستان سره د واشنګټن د اړیکو د کمیدو سبب شوي دي. شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په ګډون ځینو سیاسي څیرو د افغان ځواکونو د تلفاتو او ناامنۍ د ډېرېدو په غبرګون له امریکا او ناټو سره د امنیتي او دفاعي تړونونو په بیا کتو ټینګار وکړ. دغه موضوع د افغانستان په ملي شورا کې هم بحثونه راپورته کړل. له دې ټولو سره د نړیوالو چارو کارپوه استاد ودیر صافی په دې اړه وایي
ټول چې خپل یو ملت حکومت د ملي ځان جوړ نه کړي خارجي هیوادونه په هغه اعتماد نه کوي. ځکه هم ترامپ ویلي چې اویني که مونږ څه کوو او دوی څه کوي او ولې اضافي خبرې
ښاغلی صافی په دې باور دی چې په دې وروستیو کې د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د ځینو سیاسي څیرو او پخوانیو چارواکو دریز ممکن واشنگټن ناهیلی کړی وي، خو دا په دې معنا هم نه ده چې امریکا دې د افغانستان د برخلیک په اړه بې پروا عمل وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هلمند ولی محمد یاسین وای د ایرانیانو په ګډون یو شمیر بهرني ادباچ په پرمختللو وسلو او ټکنالوژي سمبال دي دی ولایت ورغلی او د کجکی د بند په اړه معلومات راټولوي. د هلمند ولایت شورا رئیس هم ازادي راډیو ته وویل چې کجکی بند ته څیرمه د دغونو معلومو وسلوالو په ورتګ سره د دې بند ویجاړولو ویره زیاته شوې. خو د هلمند ولی چې له ازادي راډیو سره په دې اړه څرګندونې کولې، دا څرګند کړ چې کشفي ارګانونه به پرې نږدي چې دغه وسلوال خپلو اهدافو تورسیږي. نور حال دی ازادي راډیو د خبريال محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
په هلمند کې کچکی بند ته د زیان رسولو د هڅو په دوام د دغه ولایت والی وایي چې ځینې بهرني اتباع په هلمند کې د کچکی بند په اړه د معلوماتو پر راټولولو بوخت دي. د ښاغلي یاسین په خبره په یادو بهرنیو اتباعو کې ایرانیان هم شامل دي چې په روسیو کې کچکی ولسوالۍ ته راغلي دي.
کشفي ارګانونو د اطلاعاتو په ارتباط همدارنګ د محل د خلکو د اطلاعاتو او معلوماتونو په اساس یو تعداد کسان د ایرانیانو په نوم چې کېدای شي ایرانیان هم پکې او هغه افغانان چې د ایران کې ژوند کوو او تعلیم تربیه شوي د دوی په نوم وایي چې منطقې ته راغلي دي او ډېر د بند پاکله پوښتنې او ګروېزنې کوي. په وسلو سنبال دي او نور د کمپیوټري حالات هم ځان سره لري.
د هلمند والی محمد یاسین ډاډ ورکوي چې کشفي بنسټونه دغه مسله په جدي توګه څاري او هیڅ چاته به دوران کار فعالیتونو اجازه ورنکړي. تر دې وړاندې هم ځینې داسې راپورونه خپاره شوي و چې وسلوال مخالفین هڅه کوي لوی بندونه او په ځانګړي توګه د کجکی بند تخریب کړي. لاغي وروسته چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سلما بند پرانستلو په مراسم کې ویل چې افغانستان د خپلو اوبو د مهار او ځمکو د خړوبولو حق لري، دغه مسلې ځینې غبرګونونه راوپاره ول. څو موده وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحانی په یو کانفرنس کې ویل چې دوی د سلما، کمال خان او کجکی بندونو د رغیدو په برخه کې بې تفاوت نشي پاتې کېدای. د هلمند کجکی بند په 1932 کال کې د سیلابونو د کنټرول، د ځمکو د خړوبولو او همدارنګه د برېښنا د تولید په هدف جوړ شوی چې د محل د هلمند سربیره د کندهار خلک هم ترې ګټه اخلي. له بلې خوا د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي چې کجکی بند ته څیرمه د نامعلومو وسلوالو فعالیت او ورتګ د دغه بند د تخریب اندېښنې زیاتې کړې دي.
ډېر غټه پروژه ده چې موږ د وخت او حکومتو تر ننه پورې ساتلې ده. د دې حکومت کې د لاس په خول نه سي دا وي شرماور خبرې د دې حکومت لپاره او د ټولو خلکو د جدي غوښتنه ده چې باید د دې لپاره یو پلان جوړ کړي. هغه پلان جدي عملي کړي او د امنیت صحت راخه کړي چې څو د دغه شي بنګوښو څخه د دغه شي اندېښنو څخه هلمندیان خلاص.
د ښاغلي افغان په خبره امنیتي بنسټونه باید د دغه بند د امنیت د خوندیتوب لپاره وخت ضایع نه کړي او ژر تر ژره اقدامات ترسره کړي.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې د راتلونکي جمعې په ورځ پیلېږي. د دې کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د انتخاباتي مبارزو لایحه تصویب شوې او کاندیدان مکلف دي چې هغه رعایت کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
د روانې اونۍ د جمعې په ورځ د افغانستان په 33 ولایتونو کې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاینونه پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې کاندیدان باید د کمپاین په ورځو کې د یو بل په کارونو کې لاسوهنه ونه کړي او برنامې باید د قانون د ماتولو او عامه نظم د ګډوډولو لامل نشي. دیوه انتخاباتی مبارزی در راتلونکي جمعې په ورځ د میزان په شپږمه پرته له غزنی په ټولو ولایتونو کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر 15مې نیټې دوام کوي. دوه ورځې د سکوت دوره ده او له ټولو کاندیدانو غواړم چې د انتخاباتي مبارزې لایحه مراعت کړي او د مالي لګښتونو په برخه کې هم د کمیسیون په کړنلار عمل وکړي.
عمل نه
د کاندیدانو ترمنځ د یو بل په وړاندې د ستونزو مخنیوي له دولتي امکاناتو د ګټې نه اخیستل د امن نظم د ګډوډولو مخه نیول د سیمایزو قومي او مذهبي تعصب نه کول او مالی لګښتونو ته پاملرنه د دغه لایحه مهم موارد دي. ښاغلی هاشمی له افغان رسنۍ غواړي چې په خپلو انتخاباتي خپرونو کې له برابرۍ کار واخلي او له امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې باید خپل بې پرېتوب وساتي او هیڅ کاندید ته اجازه ورنکړي چې له دولتي امکاناتو ګټه واخلي. خغلی هاشمی وایي چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات به د بایومیټریک په سیستم ترسره شي، خو که دغه سیستم په وړاندې ستونزې جوړې شوې نو په بدیلې لارې هم فکر کړی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د روانې لمریزې میاشتې په 15مه نیټه به د بایومیټریک 3400 ماشینونه دوی ته ورسیږي او د همدغه میاشتې تر 12مې نیټې به د دغه سیستم 1600 سیټه نور ماشینونه به هم افغانستان ته انتقال شي. د دغه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د رایو ورکولو 15000 مرکزونه او 21000 محلونه جوړ شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو حساس او غیر حساس مواد یو شمېر ولایتونو ته رسیدلي او ځینو ولایتونو ته پر لاره دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان وایي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لیست د بشپړېدو په حال کې دی چې د 14 ولایتونو خپور شوی او د پاتې نورو ولایتونو به د میزان د میاشتې په 1مه نیټه اعلان شي.
د خو صنعتکاران وایي تولیداتو یې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ښه بازار پیدا کړی او له خلکو غواړي چې د هېواد د اقتصادي ودې لپاره لا په کور دننه له تولید شوو موادو او وسایلو کار واخلي. د خو صنعتکارانو دغه څرګندونې نن په دې ولایت کې د صنایعو او کانونو د خونو د پرانستلو او د خوست د صنعتي تولیداتو په یوه ورځني نندارتون کې وکړې. تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د افغانستان د صنایعو او کانونو د عامل هیئت رئیس رحیم الله سمندر په خوست کې د یاد ولایت د صنعتي تولیداتو په نندارتون او د صنایعو او کانونو د ولایتي دفتر په پرانیسته کې آزادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د څلورو لویو ولایتونو کندهار، هرات، بلخ او کندهار وروسته یې ځکه په خوست کې د صنایعو او کانونو د خونې پرانیسته وکړه چې په دې ولایت کې همدا اوس 230 صنعتي فابریکې او کارخانې، همدارنګه تر 1500 زیات د چرګانو فارمونه چې یو شمېر معیاري او سټنډرد جوړ شوی فعالیت لري.
استعمالون د خوست کې تقریبا 210 شخوښه فابریکې دي، له خوراکي توکو نه نیولې تر غیر الکولي مشروبات، اوبو فابریکې، پلاستیک برخه کې تولیدات کوي، دغه سي ظروف تولیدي، فرنیچر تولیدي، مثلا یخ فابریکې دي، لوخي دي، پلاستیکو لوخي چې په ډیرو ولایتونو کې نسته، حتی په دغو لوی ولایتونو کې نسته. وینځون کې توکي دي، پودر دي، صابون دي، مثلا ډیر با کیفیت بسکټ تولیدي، خواږه تولیدي. دا ټول هغه شاندې چې موږ کوشش کوو دغه اتاق په جوړېدو سره دوی ته مرسته وشي، دوی ته خدمات ارزشي.
رحیم الله سمندر وای په صنعتي پارک به صنعتکارانو ته برېښنا، کانالیزاسیون سیستم، سړک او نورې اسانتیاوې برابر شي او بیا به د خوست د تولیداتو لپاره یو بیل بازار جوړ شي. د خوست د ولایتي شورا یو تنغړي نورشان نورانی مرکزی او ولایتي ادارو ته وړاندیز وکړ چې د خوست د صنعتکارانو لپاره د فعالیت او امنیت لازم شرایط برابر کړي.
زما وړاندیزونه د ولایتي ادارې ته، مرکزی ادارې ته، دا چې د خوست د صنعتکارانو لپاره چې دوی خپل سرمایه مصرف کړي په خطر کې اچولي ده، په دغو اوسنیو شرایطو کې دوی لپاره ښه شرایط مساعد کړي او د پانګې د خوندیتوب لپاره وړ زمینه برابره کړي تر څو دوی وکولی شي لا هم خپل صنعتي فابریکو ته لا هم پرمختګ ورکړي.
د خوست دوه تنه صنعتکاران وایي چې د دوی کاروبار په لنډه موده کې پرمختګ کړی او تولیدات خلک ډیر خوښوي.
د جوید چنار کارخانه مسؤول ز په خپل رئیس یم او دا کارخانه چې مو لګولې دو تقریبا درې کولای کی پورا شو. ان شاء الله الحمدلله په ټول افغانستان کې مرکی ډیر په مخ روان ده.
زاج کی میګل د مزه جو سه شرکت ته سیلز منیجر ایمنګ تولیدات نه ډیر خلک خوښ دي. په د څلور ډیر شو ولایتو کې ډیر خلک خوښوي. مات نمونګه دا غواړو چې موږ د پر امنیت وشي، موږ ته یو څو منځکرا کړه شي د کارخانه لپاره.
مدنی فعال ندبی بی عمری چې لنور خزو سره یو ځای د نندارتون ننداره کوله، لکورنه یو هیله وکړه چې داخلي او د خوست تولیدات وکاروي.
خوست مشته خویان دورونو نمیدا هیله دو چې دغه د خوست تولیدات اوخلی، خپل کورته یې کدي خوست تولیدات ته اوخلی، هم کفیت خدا، هم خپل اقتصاد مخپل پیوړی کیږي.
په خوست کې د صنایعو او کانونو د خونې او نندارتون د پرانیستلو لپاره د کابل څخه په راغلي پلاوي کې یو شمېر ملي پانګوال او د فابریکو مالکان هم ول.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي چې بحث به تر ډیره پر ایران متمرکز وي. تفصیل یې د عصمت څاروان په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن چهارشنبه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ځي چې د ایران پر ضد خپل دریځ څرګند کړي. د نن په داسې حال کې د امنیت شورا مشري کوي چې پرون یې په ملګرو ملتو کې پر ټولو هیوادونو غږ کړی و چې د ایران د مشرانو په منځوي کولو کې له ده سره په ګډه کار وکړي. خو د ایران کلیدي متحدان لکه چین او روسیه هم د امنیت شورا غړي دي او له بلې خوا د واشنګټن اروپایي متحدان د ایران د 2015 میلادي کال اتمي موافقه څخه د وټلو په اړه د امریکا له پریکړې سره مخالف دي. باور کیږي چې د امنیت شورا غونډه به چې د ترامپ ګډون جوړیږي یوازې د نړۍ د سترو هیوادونو په منځ کې د ایران پر سر ژور اختلافات روښانوي. حاضر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مشر د امریکا په لاس کې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون څو ساعت وروسته لدی چې د امریکا ولسمشر په ملګرو ملتونو کې خبري وکړي د هغه پر څرګندونو عکس العمل ښکاره کړ. امریکا یې په دې وغندل چې د په وینا نړیوالو موافقو ته غاړه نشتی او په نړۍ کې زور په حق بولی. روحانی د امنیت شورا پر ټاکل شوی غونډه هم انتقاد وکړ او هغه ظالمانه او غیر طبیعي عمل وبال. ګومان کیږي چې په دې غونډه کې به د امریکا او اروپایي متحدانو ترمنځ اختلاف ښکاره شي. د دوی اختلاف بل ایران سره د 2015 میلادي کال د اتمي موافقه پر سر وي، ځکه چې د امریکا او اروپایي متحدان نه غواړي چې له ایران سره له اتمي موافقه ووځي. امریکا په می میاشت کې له ایران سره له اتمي موافقه په یو اړخیز ډول ووته او ویل چې دا موافقه ایران د اتمي وسلې له جوړولو نراګرځوي. امریکا پر ایران بندیزونه ولګول او ویل چې هغو شرکتونو ته به سزا ورکړي چې له ایران سره معامله کوي. د امریکا او اروپا د اختلاف لویه مسأله همداره، ځکه چې اروپایي هیوادونه غواړي چې له ایران سره تجارتي راکړې ورکړي ولري او له ایران څخه تیل واخلي.
شپږ بجې او ویشت دقیقې دي او اوس هم د افغانستان د کرکټ د لوبډلې په اړه. په آسیا کپ سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم خورا ښه لوبه د نړۍ سترو لوبډلو ته د خطر زنګ وکړنګ او که هم افغانستان پای لوبې ته ونه خوت، خو په پنځو لوبو کې خو ښه لوبه د کرکټ د تکړه لوبغاړو پام ځان ته واړاو. عصمت څاروان د نور تفصیل اوروي.
د کرکټ د آسیایي جام تر سیالیو مخکې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکسي خبرداري ورکړی و چې د دې لوبډله به نه یوازې له نورو سره اوږه په اوږه سیالي وکړي، بلکې ځانګړی ځای به خپل کړي. سره له دې چې د افغانستان ملي لوبډله د جمعې د ورځې پایلوبې ته ونه وتله، خو د جنگ ځپلي افغانستان ټیم دومره برای ترلاسه کړ چې د 2019 میلادي کال د نړیوال جام لوبډلو ته د خبرداري زنګ ګڼل کیږي. افغانستان د سه شنبه په ورځ خپل ورستۍ لوبه د نړۍ د غشتلې ټیم هند په وړاندې مساوي کړه او نړۍ ته وښوده چې په افغانستان کې کرکټ د پرمختګ په حال کې دی. افغانستان د دې سیالیو لومړۍ دوی په ډېر توپیر له سریلانکا او بنگلاديش څخه وګټلې. سریلانکا ته په یو نیوي منډو او بنگلاديش ته په 116 منډو ماتې ورکړه او سوپر فور یا څلور غوره پړاو ته ورسید. په دې پړاو کې افغانستان خپلې لومړۍ دوی لوبې په خورا لږ توپیر پر پاکستان او بنگلاديش وبایللې. اصغرستان اگزای باور لري چې په آسیا کپ کې د افغانستان اتلولیزو سیالیو د 2019 نړیوال جام مهمو ټیمونو ته د خبرداري پیغام ولېشه. د نړیوال جام سیالیو د راتلونکي میلادي کال د میلې دیرشمی د جولای تر 14 پورې دوام کوي. د نړۍ د کرکټ تکړه لوبغاړو په آسیایي جام کې د افغانستان خوراشي لوبې ستایلې دي. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په خواني نام لوبغاړي وقار یونس ویلي چې د دې جام اصلي قهرمان افغانستان دی. د هند لوبډلې پرانستګر لوبغاړي کې ال راهول وایي چې هند او افغانستان د آسیایي جام حقيقي لوبه وکړه خو هیڅ خوا بریالی نشوه. په خواني هندي ستوري سونیل گواسکر وایي له آسیا کپ سیالیو څخه د افغانستان له وتلو سره د دغو لوبو خوند لاړ. د هند کرکټ په خوانی ستوري سونیل گواسکر وایي له آسیا کپ سیالیو څخه د افغانستان له وتلو سره د دغو لوبو خوند لاړ. د گواسکر په باور افغانستان ټولې لوبډلې ماتې ته نږدې کړې او له همدې کبله د افغانستان ټولې مسابقې له هیجانه ډکې وې. فرانس پریس خبري آژانس وایي چې افغانستان اوس د راشد خان په شان لوبغاړي لري چې یوازې په څلور مسابقو کې
سل ویکټونه اخیستي او په لنډ وخت کې د زیاتو لوبغاړو د سوځولو له نظره د نړۍ لومړی درجه شو.
په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل